شما اجازه میخواهم حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه سطر فروغ لطاس و مننه اوریدون کتا از مال خواه. سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او ریچ د امریکا ولسمشر وای د افغانستان روانه جګړې د ختمول اراده لري. نن چهار شنبه ده، د سلواغي عدالويش پړسمه د فبروري 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان خپل عسكر بس یو د جګړې د ختمولو نیت لري. د افغانستان د شوتو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لمړنۍ پړاو پایل سو. او روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې افغانستان خپل عسكر واسي. ترامپ دا خبره کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ترامپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. هغه زیاته کړه
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پروانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
ولسمشر ترامپ تر افغانستان د مخه له ترهګری سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګواشي لمنځه به یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدل سي. د هلمند په ګریش کولس والی کې پر پولیسو به می چاودنه سوي ده. د هلمند والی وین عمر زوا کزادي رادیو ته ویل چې د سړک غاړې ته شخص وای ماين چاودله یو پولیسو ته مرګ ژوبل هم وشته ده. شغل تو اکسیا تکړه
تقریبا لس بجې شاوخه د ګریش کولس والی برګوتاتو کې یو چاودنه سوي ده. د دې معلومات په اساس باندې چې هلته مستده د معلومات معلومات په اساس باندې راغلي دي چې سړک غاړې ته چې د پولیس په وړاندې ټانک باندې مرتجید شوی دی چې په ترڅ کې تقریبا په کې د څلور نفر ملي پولیس کې بیان شوی دي او دوه نفر نور هم شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پایل سو. د دغه خونی د امریکا مسؤول کوثر رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې اړو شوزو ته په ځانګړو شرایطو پور ورکول کیږي. دا وایي د پور مقدار مشخص دی، له $1500 شروع تر $3000 پورې رسیږي چې په شرطونو ورکول کیږي او بیا ورسته په ټاکلي وخت کې پور بیرته بانک ته ورکول کیږي. اغلی رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د پور د ورکړې هدف کارګر شوزو ته د منابعو او د دوی تولید کړي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخه د محل دغه خونی شاوخوا 1500 شوزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د دې خونی چارواکي زیاتوي د بی بی خدیجه مالی صندوق چې د یاد خونی په اډانه کې فعالیت لري دوی میاشتې وړاندې رامسته سو او نن ورځ د کابل، بلخ او هرات یو شمېر هغه شوزو ته پورونه ورکړل سوي چې مخکې غوښتنه کړې وه. زموږ اغلازه د رادیو ری روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریانوستي د یو روسی چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې په روسیه کې د او بخښي له روسیه سره د $15 میلیارډ په ارزښت د S-400 توغندوی سیستم د اخستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی وو. ریان بوستی وای چې د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د برخي مرستيال ولادیمیر دروژوف د هند په لکنو کې ویلي چې دا قرارداد د محلويش تر سم د بشپړېدو په حال کې دی او دا چې د لیشت لمړني چارې به د 2021 کال تر ورستي پورې پیل شي. د دروژوف په وینا دا هم ویل شوی چې د دغه سیستم تر لیږلو د مخه به د هندي متخصصینو د روزنی چارې هم پیل شي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسېدلی. تر اوسه په چین کې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر 24,340 تنه ښودل شوی دی. د کرونا په نوم د وژونکي ویروس لومړی ځل د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راپورته شو چې اوس یوازې په همدې ښار کې د یاد ویروس له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په چین کې څه باندې 50 میلیونه وګړي قرنطین شوي او شتنه ورته سوي چې لخپل کورونا ونوځي. په چین کې د روسیې سفارت نن د جنوري 15 ویل او بخښي د فبروري 15 ویل چې 128 روسي وګړي له اوبې ښار څخه ایستل شوي دي. په کورونا ویروس تاخته کسانو شاوخوا 99% یې په چین کې ژوند کوي. د دې ویروس 168 مثبتې پیښې په نورو هیوادونو کې هم ثبت شوي دي. د چین حکومت مني چې د کورونا ویروس د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې دوی پاتې راغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین د ورتلو او یا راوتلو په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوی دي. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
In Afghanistan
په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پروانو خبرو کې خبر مختګ وکړو.
د ډونالد ټرمپ د وینا په اړه مو د یو تحلیلګر عکس العمل هم راخسته.
امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه د تراکم کې خپل حضور ته یو ډول تغییر ورکړي.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه.
موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړه تطبیق کړو.
دا هم ورې چې درونتیا بنسټ وای د دولت دریګونی قواوی اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. په بهرنۍ موضوعات کې ورې چې په پام کې ده د امریکا مشرانو جرګه ولسمشر ته د ورستیو تورونو څخه خبرات ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه به خپل اسکرو باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دغه خبرې کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې کړې. تفصیل یې له صفی الله ستنګزین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنی وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بے ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثری بے ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل کلنی وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنی وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشت خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلی. امریکا له څه باندې 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملاً تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته و او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به لمنځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندانو په عراق کې د سباندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤل او امریکا لمنځه ویوړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمتو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تګې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاستراوړنو کې اقتصادي وزي د نویو دندو پرامینځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یو لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکز و.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه په خپل کلنۍ وینا کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ د افغانستان تر موضوع مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله یاده کړه او ټینګار وکړ چې ترورستان په هر ځای کې امریکایان وګواښي له منځه به یوړل سي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقا محمد قریشي څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ترامپ دا وینا څومره عملي اړخ لري.
د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې نوې ځکه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل هلته پر جګړې باندې تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالات په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، خو دغه جګړه که ختمیږي، دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتو کیږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخته وړل کیږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکیچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤلانه نه وځي لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه، هغه نه تکراري. افغانستان څخه وځي دا غوښته پروسه چې له طالبان سره پرې خبرې کړې دي، دوی به یې هوکړې تر رسېږي له طالبان سره د سولې تړون کېږي. بلاخره د افغانستان د حکومت او ملت سره د خبرو پرچ کې یو تړون کېږي. بلاخره بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څوم ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي.
بلې، قریشي صاحب، ترامپ دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د تروریستانو خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
ډونالډ ترامپ کله یې خواته ځینې وخت ډېر توند څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سم کړي دي، هغه پخوانی پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره اوسنۍ تحولات او کچن حالات بیرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه وځي. خو موږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزم تضمین کړي چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې لورونه د غیغه د افغانستان پر واش احساس نکړي.
د ځوانانو د پارلمان په خوانی رئیس اقا محمد قریشی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسون د پریکړې مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه و. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
له نږدې یوې میاشتې 14 ورځې وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. د کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ د څه د پاسه 6,000 استنافي شکایتونو په اړه د خپلو پریکړو پایله روښانه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه ده چې ټول برخلیک د بیا شمیرنې او تفتیش پورې تړل شوی دی. د کمیسیون د 1,5,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,530 محلونه کېږي پریکړه کړې چې 10% ځانګړې تفتیش شي او کچیرې د وزه شویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به با اعتباره وشمیرل شي. خو کچیرې 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړې تفتیش کیږي چې د معیارونو پوره کوونکي به با اعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطل شي. د هرې رایې په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم هغه معیارونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د دې رایو د با اعتبار او بې اعتباره کېدو لپاره وزه شوي دي. کمیسیون همدارول د 1,212 رایو په اړه چې 4,350 محلونه کېږي ورته پریکړه کړي. د دې کمیسیون مشره زهره بیان شینواري
یو لک دوه زره دولس له وخته مخکې کارول سوي رای چې په 1,345 محلونو کې کارول سوي دي 15% یې چې 1,303 محلونه کېږي ځانګړي تفتیش ته چې باید بایومیټریک معلومات ژورنال او معتبر ریزلټ شیټ ولري لیږدول کېږي.
د کمیسیون د پریکړې لمخې که چیرې د رای هم 15% معیارونه پوره کړي ټول رای به اعتبار دي. خو که چیرې 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش ته ځي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 2,323 هغو محلونو په اړه چې بایومیټریک معلومات یې نه لرل او ډیر شمیرې د انتخاباتو کمیسیون لخوا باطل شوي وو 298 هغه بیا شمیرنې ته راجع کړي دي. خو د هغو محلونو رای چې د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ ترمنځ یې له 1-5 رایو تفاوت درلود د کمیسیون لخوا به اعتباره ګڼل شوي، مګر له 5 پورته تفاوت لرونکي رای او محلونه باطل اعلان شوي دي. خو کمیسیون د دې رایو محلونو د شمیر په اړه نور تفصیل ور نه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدارول یوازې په فاریاب ولایت کې 4 محلونه باطل اعلان کړل او تر خوای د پنشیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په 10,000 افغانۍ جریمه کړ. خو اوس چې ټول کار یوازې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوی، دا کمیسیون بعد د دې محلونو تفتیش او بیا شمیرنه کله پایلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ:
د شکایتو کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکی کمیټه او تخنیکی او حقوقي کمیټه موږ دلته آماده ده او کله چې د دوی فیصلې او پریکړې موږ ته راورسیږي نو زموږ تخنیکی کمیټې د تحلیل او ارزیابۍ نه وروسته به موږ د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعملونو لوایحو په اساس باندې موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو پر ښکېلو خوا وغږ کړی دی چې ټاکنیزې پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته مخته یوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بمردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه نن اعلان کړه. د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د دولت د درېګونو قواوو ځینې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې دغه چارواکي له قانون څخه ځان پورته ګڼي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي به اطلاعات حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېل کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې یرغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوېد او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افزلی په خبره سره لدې چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمینه نه ده برابره کړې. د رونتیا د څار بنسټ مسولانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون باندې نیوکه وکړه او ویویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي یووالي په حکومتولۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی 50 سلنه راکم شوی دی او په ځینو برخو کې خو موږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسی صفر تر راکته شوی دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسون خپلواک دی او چارې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
تیر ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د شری ټیکسیانو په مخکنی سیټ کې د دوو کسانو کښینولو د کابل د ځینو اوسیدونکو عکس العملونه پارولي. شیزي شکایت لري چې ډیر کله د شری ټیکسی په مخکنی سیټ کې د کښینستلو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول سوي دي. تفصیل له ناجی صفای څخه.
د سړک پر سر خاري موټر ته ولاړې میرمنې ترڅو خپلو کورونو یا هم کارځایونو ته ستنې شي. دوی وایي که څه هم د خاري ټکسیانو په مخکنۍ څوکۍ کې د دوو کسانو کېناستل منع شوي، خو د موټر چلوونکو له لوري دا قانون نه مراد کیږي. زهرا اسلمی آزادی رادیو ته وویل چې په مخکینی څوکۍ کې د دوو کسانو د کېناستلو له امله ډېری وخت د موټر چلوونکو له لوري میرمنې زورول کیږي.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست.
میرمنې د دې لپاره مخکې سیټ کې کېني چې په آخري څوکۍ کې ځای نه وي. نو ډریور بیا ورنه د دوو کسانو پیسې اخلي. د ډریورانو غوښتنه دا ده چې یا یې ښځه څنګ کې کېني یا د دوو کسانو پیسې ورکړي.
یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم کرای دو نفر به تو پس نداریم.
یو بلا میرمن راهیلا وایی په دغو موټرو کې میرمنی له ګڼو زورونو سره مخ دي.
مخ
څوکۍ کې ان درې کسان کېني. میرمنې ډېرې زورول کېږي او اخره کې ډریور انور ته سپکې سپورې هم وایي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد شعیب عظیمی وایي د ترافیکو نه کنټرول سبب شوی چې دغه موټر چلوونکي سرغړونې وکړي.
برای خانما خو بسیار مشکل است چون آزار از
دا کار د ټولو په ځنګړي ډول میرمنو لپاره زورون کې دی، ځکه دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. زورونی وی یا کرایت ډیره اخیستل کیږي.
خو په کابل ښار کې ټکسی چلوونکي بیا د دې کار لامل د تیلو د بیو لوړوالی او د کرایې کمښت یادوي. ټکسی چلوونکی عبدالحکیم وایي
یو خان کار کې بیروبار دی، کرایه لږ ده، 100 روپۍ مثلا 80 روپۍ جوړیږي څلور کسانو باندې، کله 15 کس کېنو 100 روپۍ جوړیږي، د 100 روپۍ کې 80 روپۍ تیل مصرفي کې 100 روپۍ مرتبط کې یادې شي.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی له یو تمځای بل تمځای ته د یو نفر د انتقال په بدل کې 40 افغانۍ اخلي. په لومړی سیټ کې دوه کسان او په دوهم کې درې کسان کېنوي. د ترافیکو عمومي رئیس خان محمد شینواری وایي کابل ترافیک هر ورځ د ښار یو شمېر برخو کې نظارت کوي او سرغړونکي جریمه کوي.
پولیس ترافیک به په جره سرکار کوي، پارچی پارچی ورته ورکول کیږي. قانون هغه وخت دی چې خلک همکار وسی، کله چې وګړي موږ همکار نه وسو تبي خبره ده چې همغږي چې موږ کې نو سي د وګړو د قوانين
دا ریاست وایي ګزمې سختې کړي او هر چیرته چې سرغړونکي ونیول شي قانوني چلند به ورسره کیږي. د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا تر دې دمه یې ګڼ موټر چلوونکي تر 300 افغانۍ جریمه کړي. شاوخوا یو کال مخکې د کابل ترافیکو د خاري موټرو په مخکنی څوکۍ کې د دوو کسانو کېنولو مخنیوي مقرره طرحه کړه، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ترافیکو له نه کنټرول څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان ورباندې اخته کیږي. نور لیسمت څاروان.
د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین وخت کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروس مړه شوي او 24,340 تنه پرې اخته شوي دي. 15 کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوبی ولایت دي، چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه. میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له کورونو راونوزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 50 او 60 میلیون ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورت او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دي. شاوخوا 40 هیوادونو ویلي چې 115 اویاتنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو 115 اویاتنو په منځ کې داسې کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې چین ته تللي نه دي. له همدې کبله امریکا، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړې دي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولې دي.
ټاکل شوی د امریکا مشرانو جرګه نن ډونالد ټرمپ ته د استیضا په محاکمه کې برات ورکړي. ښاغلی ټرمپ پرون کانګرس ته په خپله یو ساعته وینا کې د استیضا موضوع ته هیڅ اشاره ونه کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین اوري.
ټاکل شوی د سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي چې د جرګه کې اکثریت دي ډونالد ټرمپ ته برائت ورکړي. په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضا د محاکمې په وروستي بهیر کې نن د امریکا په وخت د مازیګر په 4 بجو چې افغانستان کې به نیمه شپه وي سناتوران رایه ورکوي. په ښاغلي ټرمپ تور پورې دی چې له واکې ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. له رای ورکونې وړاندې به د امریکا د استازو جرګې وکسیس پلاوی په سنا جرګه کې د ښاغلي ټرمپ د تورونو سوراتو دعوه وړاندې کړي. په استازو جرګه کې د استیضا د پلاوی مشر آدم شیف بیا د ډونالد ټرمپ پر محکومېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې ښاغلی ټرمپ له اخلاقي محدودې وتلی سړی دی. شیف ویلي په ټرمپ دا باور نشي کېدی چې کوم ښه کار دی وکړي. ټرمپ په پرونۍ وینا کې د خپل استیضا په اړه هیڅ ونه ویل، خو له دې وړاندې دا کار د شرم وړ او مسخره بللی دی. د ولسمشر ټرمپ جمهوریت غوښتونکو مدافع وکیلانو پر د لګول شوي تورونه سیاسي، تحریک شوي او بیرحمانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پټ کیپولن ویلي ولسمشر ټرمپ هیڅ خراب کار نه دی کړی. نوموړي د استازو جرګې لخوا د ولسمشر استیضا سیاسي او خرافاتي کار بللی دی. د استازو جرګې دموکراتو غړو نږدې 2 میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ استیضا کړ. پر ټرمپ دا تور هم دی چې د اوکراین ولسمشر نه غوښتي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنه وکړي. جو بایدن پر راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ نږدې سیال بلل کیږي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې استیضا کیږي. په خوانه یو دوه هغه برائت اخیستی او نن د ډونالد ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد ناصری د روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د افغان بیسین د شرکت لور مقامات څخه دا خواهش کوم چې زموږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کوچنی انتقامات د افغان بیسین د اردو هیڅ کار نه کوي. نو د لور مقامات څخه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې یو غټه د افغان بیسین خطر ارمانونه د خوښه.
زه د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ نه تماس کیم.
د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا ځل د ولسوالۍ اکثر نفر تو لوګر کې ایثار دي او په میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته خوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي. والسلام.
ایاتم دی حوصله ته ها امیر از شم دلته ایجوکیشن باندې په پرمختګونه نه دل کیږي توجه خاصه نشته په تر په کې انځل ته د درس زمينانه ته برابر نو هله مداد ته دی دا هغه د بړپل چرواکو تر افیس ورسره ډېر ډېر مر
احمد د ایمن دولت لسکلات خبرې کوم چې د ورینان غم لري نه خوړه کیږي د ورینان دولې د سیو دي چې د ټول مدرسې پر فکران و دي د سیو دي پر ار کونجه کشر لوی ګډه کنه شو اخته د حکومت سمې په دې درنه شو د چې دا نه شو نو غم نه خوري یو شی ته جو کې چې دا هیڅ چې دا فار کې ګرد نیولې د منځکې ایمن څار ګډه پدې کړی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلونی می بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسكر باسي. نوموړي دا خبره نن په کانګرس ته په خپل کلنې وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بے ګناه دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر بمی چاودنه شوې ده. د هلمند د والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماین نن د پولیسو پر هاموي ټانک چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیا غواړي د 2021 کال تر پای هند ته لزمکي هوا ته وشتون کې توغندوي سیستم د لیر چاري پیل کړي. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستي د روسي چارواکي له قوله نن کړی ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 5 میلیارډ ډالر په ارزښت د S-300 دولت توغندوي د سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن هغه مهال د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. او په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایروس د خوریدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې وایروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه په چین کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 4340 تنه شوډل شوی.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله خان ناوړي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د تیکواندو د مسلکي کمربند اخیستلو او د ظرفیت لوړولو د چمتووالي سیمینار جوړ شو. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیمینار څخه یې هدف د تیکواندو د څانګې د استادانو او روزونکو د ظرفیت لوړونه ده. د قریزاده په وینا په دې درې ورځني سیمینار کې د شپږویشتو کلبونو شاوخوا اته درس روزونکي او استادان ګډون کوي. د تیکواندو د فدراسیون پیاوړي استادان به ورته زده کړې ورکړي. د هرات صرافانو فوټبال ټیم د دغه ولایت د فوټبال سیالیو وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ولایت د فوټبال سیالیو په نیمه پایلو به پړاو کې وتوانید چې د ابو مسلم لوبډلې ته او د صفر په مقابل کې ماته ورکړي او وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړي. د هرات صرافانو لوبډلې د دغه سیالیو په پایلو به کې د اټک انرژي لوبډلې سره به مخامخ شي. د اټک انرژي لوبډلې په نیمه پایلو به کې سرخ پوشانو ته ماته ورکړې وه. او رسته بهرنۍ خبرانده چې یو شمیر ورزشي ورسپانو راپور ورکړی چې د عربستان د فوټبال فدراسیون په رسمي توګه د آسیا فوټبال کنفدراسیون د آسیا د 2020 کال د آسیا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو قربتوب ته درخواست ورکړی. د آسیا د 2019 کال د آسیا ملتونو جام سیالی د عربی اماراتو په قربتوب تر سره شوی چې قطر وتوانید چې د دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د آسیا د ملتونو جام د 2023 کال سیالی په پچین کې تر سره کیږي. لمعمول سره سم د آسیا د 2020 ملتونو جام سیالی د آسیا په لویدیس کې تر سره کیږي او عربي هیوادونه د دغه سیالی د کوربتوب زیات چانس لري.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په کندهار کې د هیواد په سطح د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو چارې 40% بشپړې سوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د درملو د تولید د دغه فابریکې د جوړولو چارې 40% بشپړې سوي او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي.
د تولید تر دغه ځای ته رسیدل.
د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جریب مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 1000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټابلیټ کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفت یعنی د 1 ساعته یا 8 ساعته کې موږ دا پرس کوو. موږ 2 میلیونه ټابلیټ کیپیسټي لرو د ټابلیټ دا 1 میلیون کیپیسټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کیپیسټي لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن یو 2% ضرورت رفع کی. د سیمې په کچه خو به ورسته څو وایو خو د افغانستان په کچه به فکر کوم دا هغه یو معیاري یو سټنډرډ شاید نوري هم وي. خو دا زما په فکر باندې کډيري پاپریکي وي دا به یو دوه غوڅ خوي چې د افغانستان هغه معیار چې د جی ایم پی یا د ډبلیو ایچ او دی چې هغه یې پوره کړی وي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د سنو فارما په نوم د دغې لوی فابریکې فعالیت به د ډیرو درملو د واردولو مخنیوي وکړي. د کندهار د امیر اختیار سرپرست ډاکټر موسی جان سلطانی وایي دغه فابریکه به د روغتیا نړیوال سازمان او امیر اختیار وزارت تر څار لاندې فعالیت کوي او معیاري درمل به تولیدوي.
د دې ځاس خو بیا موږ و نورو اسپیټالو او روغتونو کلینیکو ته د ضرورت په اندازه باندې جناوز نو پدې کې به یو دایشت کاچاکی دوا او مخبوونی ولسی او په زمره کې بل زموش خلک د بیا ځای د واو د استعمال د انټي بیوټیکو د جسخ به دا بخلاص یعنی خبره د اواز تجارت پایده نه لري بلکې د خلکو ټولنی پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کوي. ځکه هغه داس په یو ګوري باندې جر جوړیږي نظر ودی ته چې ډیر دواو استعمال کړي. نو واقعیت دغه د سونا پرما پاپریکا چې ده زمور د سیاتیا می د ریاست او د وزارت په ټوله د دې دا ولی ورځ څخه د دې هغه د زاس خبرته دا وسه پرې زمور د سیاتیا می د ریاست تر کا در نظارت لاندې ده هر وخت یې موږ ګورو.
په عین وخت کې د کندهار یو شمیر وسیدونکو هم د دې فابریکې جوړېدو ته خوښتي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار نور سوداګر هم باید په ورته برخو کې پنګونه وکړي ترڅو په دغه ولایت کې روغتیا ایستونځ کې کمیسي.
ما نوم نجیب الله دی د کندهار شهر وسیدونکو. دا د کندهار د لپاره به ان شاء الله سل په سل کې ګټوري ولې چې د بل ملک دوا وو موږ استعمالو درځي چې خپل ملک په استعمال کو هم شي ارزانم تمامي شي. نو د کندهار لپاره به ډیر شي. نور سوداګرم باید افغانستان د پټول سات افغانستان کې باید تاسو پنګونه وکړي چې پټول افغانستان کې خپل دوا وي خپل شرکتونه وو خپل مسلات پرانیستي.
مانم فضل جان د کندهار شهر اوسیدونکو ډیر خوشاله چې معنا کندهار لپاره دا یو ښه پرمختګ دی یو ښه زیری دی چې دا دوا جوړیږي د بل ملک سره راځي دغه ښه دی چې معنا دا جوړیږي. باید ټول خلک او سوداګر باید هغه وکړي چې مقصد نه له پانګونه وکړي داسې یو بنیادی کار وکړي چې مقصد هغه د افغانستان لپاره په ګټه کړي.
ما نوم نصیر احمد دی د میرویس مینو سیدن. دا خوشحال دی چې د افغانستان خپل اقتصاد خپل جوړ شي او دا خو نو د نور ملکو سره چې راځي نو په هغه داسې هیوادونه شته چې موږ اعتبار هم نور سره لرو. نو دا ډېره ښه خبره چې خپل دی واد صحیح.
افغانستان د درملو د جوړونې لپاره او پرځان بسیا هیواد نه دی او اوس هم د خپل اړتیا وړ درمل تر ډیره له پاکستان، هند، ایران، ترکیه او نور هیوادونو څخه خبرې دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې په 2019 کال کې د ملکی تلفاتو په اړه خبرې کوو و به ورې چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي عوامل یې څه وو او دا چې څنګه کېدی شي په روان کال کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مرستیالي اغلې ملغلرې معیار سره بحث کوو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په دې ورستیو کې یو راپور د ملکی تلفات په اړه خبر کړی دی، د دغه راپور په اړه راته وایي چې څه پکې ویل شوی؟
مننه. لومړی غواړم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یې. په 2019 میلادي کال کې د کمیسون موندنې ښیي چې 2019 کال پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول 6,803 تنه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجموعاً چې له دې څخه 8,999 تنه یې وژل شوي او 5,844 تنه نور ټپیان دي. چې دا شمېره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده او امکان لري چې داسې ډېر تلفات او پیښې چې کمیسون ته مراجعه نه کړي یا کمیسون کې ثبت شوي نه وي، چې دا شمېر کولای شي چې لا زیات کړي. په 2019 میلادي کال کې که څه هم افغانستان د ملکي وګړو لپاره یو خونړی کال و، په دې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې وې، د کال په لومړیو دریو ورځو کې تاوتریخوالی پېښ شوی و او د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې وه. خو له نیکه مرغه د 2019 میلادي کال په څلورمه ورځ کې بیا له دواړو خواوو څخه تاوتریخوالی د پام وړ کموالی موندلی، چې ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ثبت شوی شمېر ښیي چې په 2019 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د برید له امله ملکي مرګ ژوبله 1% او د دولتي ځواکونو او د افغانستان د دولت د ملاتړو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله 3% کمه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په وروستیو درې میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2,293 تنو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال په وروستیو درې میاشتو کې ټول 3,228 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي وو، چې د دې دواړو مقایسه دا ښیي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په وروستیو درې میاشتو کې فیصدي کمه شوې ده، تقریبا 8% کمه شوې ده.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر 2019 کال کې سره لدې چې د سولې خبرې هم روانې وي، بیا هم ډیر ملکیان په نښه شول. په دغسې مواردو کې په نوره دنیا کې چې کله د سولې خبرې کیږي یا په نورو مواردو کې داسې سوي، هڅه کیږي چې هغه کشمکش یو څه راکم سي. د دې لپاره هم هڅه کیږي چې ملکیان تلفات ونه رسیږي. خو ولې په دغسې یو حالت کې چلته کیدی شي د سولې خبره نتیجه ورکړي، دوی جنگ ته زور ورکړی او له دې سره ډیر زیات ملکی خلک وژل کیږي؟
لکه څنګه چې ما وویل، خوشبختانه په د 2019 کال په اخر درې میاشتو کې کله چې د سولې خبرې روانې وي او تر اوسه روانې دي، دغه کچه راټیټه شوې ده.
خو تر هغه مخکې خو ډېر وو، یعنی د تېر کال کې ډېر زیات خلک وو.
بله، تر هغه مخکې ډېر وو، خو خوشبختانه دا یو امید مختره کوي که چیرته سوله وشي، دواړه طرفونه هغه د جنگ قوانین مراعت کړي، نو دغه کچه لا هم ټیټېدلی شي.
لا جنسیتی اړخه که په دې مسلې وغږیږو، مثال د کوم عمر خلکو ته یا د کوم جنسیت خلکو ته ډیر زیات تلفات رسیدلی دي؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې ریپورت کې د ښځو تلفات، د ماشومان تلفات او د نارینه وو تلفات چې څومره دي فیصدي ټوله ذکر شوې ده. چې په دې راپور کې د ښځو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې 944 تنه ښځې قربانی شوې دي، مجموعاً چې 202 ښځې مړې او 602 ښځې ټپیانې شوې دي په ملکي تلفاتو کې. چې په 2018 میلادي کال کې د ښځو ټوله ملکي مرګ ژوبله 912 وه، چې 2,650 وژل شوې او 6,650 ټپیان وې. 2019 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو او د 2018 کال ملکي مرګ ژوبله د ښځو کله چې موږ سره مقایسه کړو، نو دا 3.3% په ډېر خوشنۍ سره باید وایم چې زیاته شوې ده د فیصدي. او د ماشومانو مرګ ژوبله په ملکي تلفاتو کې له بعده مرغه په 2019 میلادي کال کې د 2013 کال په پرتله د نظامي چلندونو په پایله کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم یو څه زیاته شوې ده، چې په 2019 کال کې د ماشومانو ټول مرګ ژوبله 2,609 تنه وه، چې 443 تنه مړه او 2,251 تنه نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې دا شمېره په 2013 کال کې ټول ماشومان 2,609 تنه وو، چې 308 تنه وژل شوي او 2,323 تنه ټپیان وو. او د نارینه وو ملکي مرګ ژوبله په 2019 کال کې مجموعاً شپږ زره او 815 سلويخ تنه ده چې دغه جمله څخه 1910 تنه وژل شوی او 4908 تنه ټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې د نرانو ټوله ملکی مرګ ژوبله 1906 تنه ثبت شوی و چې 2% 2019 کال نسبت 2013 کال ته 13.4% کم شوی ده.
په کوم ډول پیښو کې ډیر تلفات ملکی خلکو ته رسیدلي؟
ملکی تلفات او د ملکی وګړو مرګ ژوبله د دې عاملین مختلف عاملین دي چې کولی شم تاسو ته ووایم. له وسله والو شخړو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښایي چې په 2019 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% د طالبان له ډلې لخوا ده او 15% د داعش له ډلې لخوا ده، 14% د دولتي ځواکونو او د افغان دولت د بین المللي ملاتړو لخوا پېښې شوي دي، او د 9% ملکي مرګ ژوبله عامل نه دی معلوم چې څه ده. مختلف عاملین لري لکه د ځای په ځای شویو ماینونو کارول چې د سړک د غاړې ماینونه دي، مقناطیسي ماینونه دي، او د ځمکني نښتې او جګړې له امله دا ملکي مرګ ژوبلې منځته راځي. همدارنګه ځانمرګي بریدونه دي چې په 2019 کال کې د ځانمرګو بریدونو له امله پېښې شوي ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کمه شوې ده. خو بیا هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون موندنې ښایي چې د دې بریدونو په پایله کې د قربانیانو شمیر 1502 تنه ته رسیږي. او بل عامل یې راکټي بریدونه دي چې دا هم یو له هغه عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب دی او عامل دی. او بل عامل یې کیدای شي چې مخیز وژنه او ترورونه وي، دا هم یو له مرګ ژوبلې عامل څخه دی. همدارنګه ولی شو چې د دولتي ځواکونو هوایی بریدونه شپینی عملیات هم دي، دا یې له عاملونو څخه دی چې د ملکي مرګ ژوبلې سبب ګرځي.
نو دا چې په 2019 کال کې ملکی تلفات ډیر وو، څه باید وشي چې په 2020 کال کې دغه تلفات کم وي؟
زه فکر کوم موږ هیله مند یو چې اوس د سولې خبرې روانې دي او انشاءالله د جنګ دواړه طرفونه وکړای شي چې اول دا خبرې یو ښه پایله ولري او هیله مند چې سوله راشي. نو زه فکر کوم که چیرې دواړه طرفونه د جنګ قوانین مراعت کړي په هغه ځای کې چې ملکي افراد ډېر دي هغلته عملیات ترسره نه شي، همدارنګه دولت د شپینۍ عملیاتو کې یا په هوایي بریدونو کې په دې کې ډېر اساس واوسي تر څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. مخالفین مو هیله دا ده چې کله دوی په جنګ کې داخل دي، جنګ کوي، نو دا په نظر کې ونیسي چې ملکي افرادو ته ضرر ونه رسیږي.
ډېره مننه.
ژوندی اوسئ. مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتک چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتک جوړه کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو له انسانانو سره د الوتلو فکر لامغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل، چیرې هم ښې ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو، د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره سې ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د ورېځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمدزی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې ده 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست ګټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند
په
شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي دا زموږ د پاره نو یار دي. دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا ځلې د 5 شنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
که څه هم په دې وروستیو کې بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږده سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیارې څو ډوله دي، کومو خطرونو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوږ شئ.
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده. چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل. چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړی.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کو پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیا وی ای پیو سالون لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چهار مسلکه بولو. سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت سره پرواز کی
ک درته وای چې خطر سره څه وخت مخ کیږي
اصلا خپل طیاره خپل یو خطر یو ډار سره بنان امیش وای چې خه آمادگی په مزکه کې ما فقط په هوا کې ده ټکنالوژي دومره مخیت لاله ده چې عمر تشویش ور نه ده
بله آسمان وریزی کنه له دو سره کله مخ کیږي طیاره نشه کولای چې زر کینی هغه به نامال ته ګرځي تر څه لار پیدا
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري هغه ورې سیخ بندی لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا اوس ډیر عادي ده نو
که د خپل اولینی پرواز کې سره ته وکړی کله مو چې پرواز کاوه څنګه وای ورخطا وای کنه
ډیر جالبه دا وس د کمربند د یو څه تغییر سوی و ما لاس نه ورور و ما ویل چې کېدای شي وښویږم او هم وویلېږم دا ما ته ډېره همغه وخت کې یوه خاطره وه نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن لاندې
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي نو دغه خپله کسالات ده دا موږ یو ریسک په ځان منلی یو پیلوټ هېڅ شی نه لري پیلوټ حتی تابوت نه لري پیلوټ کفن نه لري پیلوټ ته یو معمولا یو چی جوړېږي سه هغه د فامیل تسلی سي بس غلطه تپه ورته مشخصه کړې
درنو دوستانو الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتښتولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تربیه خې چاري